منګل در سټډیوز احمد جان خرغلاست ستړي مشي
ډیر مننه کوم زرغونه منګل قدر منوریدونکو د سهار 8 بجې شوې تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مهر کلای کوم بلې خبرونه کې به هم د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په درشل کې د نړیوالو هڅو او په دې لړ کې په ترکیه کې د افغانستان پاکستان او ترکیه د مشرانو د نننې کتنې په اړه راپورونه سربېره نور موضوعات هم په دې خبرونه کې لرو خو په پیل کې پام وکړئ خبرونه ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي
نوبړی هم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان پاکستان او ترکیه مشران نن په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو پر زیاتیدو خبري کوي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د هیواد ته د اضافي عسکرو لاستولو سره به طالبان هم کمزوري شي چې سولې ته غاړه کشیږي د افغانستان د کرکټ ټیم د آرن ټیم ته ماتې ورکړه او امریکا وایي د بن لادن صوتي پیغام سمدستي نشي تاییدولی د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان مشران بنند ترکیه د استانبول په غونډه کې له سخت دریزو سره په مبارزه کې د خپل همکاریو د نږدې کولو او زیاتولو په باب خبري وکړي شاغلیو کرزی او زرداری به د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل سره یو ځای پر درې اړخیزي غونډه سربیره دوه په دوه کتنه هم وکړي همدارس ټاکل شوې ده چې د درو هیوادونو د ولسمشرانو د غونډه په څنګ کې د ایران ترکمنستان چین ازبکستان تاجکستان پاکستان افغانستان بریتانیا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران یا نور جکپوري چارواکي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هم سره وګوري په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل وای افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو لاستولو سره به طالبان هم کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته تیار شي شاغلی مکریستل فاینانشل ټایمز رسپانډ سره په مرکه کې ویلي دي افغانستان ته د ډیر زره نویو امریکایي عسکرو لرسیدو سره به په افغانستان کې د پام وړ مثبت پرمختګ راشي مکریستل د احتمال د احتمال یادونه هم وکړه چې طالبان شای پر راتلونکي کې د هیواد په اداره کې مرسته وکړي مکریستل دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې به له طالبانو سره روغه د بحثونو یو مهم موضوع وي ایساف پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوی دي په اعلامیه کې ویل شوی دوه امریکایي عسكر د شنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې په کور کې د جوړ شویو بمونو د چاودنو په نتیجه کې وژل شول دوه نور امریکایي پوځیان پرون د سړک د غاړې په چاودنو کې وژل شول پنځم امریکایي سرتیری هم پروند لوبړنیو دوه پوځیانو لوبژل کېدو لږوسته د افغانستان په جنوب کې وژل شوی لبلې خوا څلور بلغاریایي پوځیان پرون هغه مهال د افغانستان په جنوب کې ژوبل شول چې پر اډې راکېټي برید وشو د حمله داسې وخت وشو چې د بلغاریا دفاع وزیر په کندهار کې دی په کندهار کې دی اډې ته تللی وو په حمله کې هغه ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی د افغانستان د کرکټ ټیم پرون آیرلند ته په وو وکټونو ماته ورکړه د غلوبه چې څلور ورځې مخکې په سریلانکا کې پیل شوې و بیټنګ یا لوبه د آیرلندي ټیم له لوري شروع شوه او 415 منډې جوړ کړې چې په جواب کې افغان لوبغاړو 404 اویا منډې وکړې دوه همزل چې د آیرلند وار شو ټول لوبغاړي په 202 رنزونو آوټ شول دا ځل د دولت احمدزی په یوازې توګه د آیرلند 15 لوبغاړي وسوځول او په 15 اوورونو کې 250 منډې وکړې افغانستان ته یو سلو ودیش منډی په کار بي چې د نور علیش شبیر نوری محمد شهزاد او نوروز منګل د شبي ټینګ لکبل افغان ټیم مخالف ټیم ته ماتې ورکړه د افغانستان کرکټ ټیم به اوس درې نوري څلور ورځې لوبي کوي بل میاش په عربي متحده اماراتو کې له کاناډا سره بیا به په سکاتلند کې له سکاتلند او په کینیا کې له کینیا سره مخامخ کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نوی خبر شوی صوتي پیغام د اصليت په باب سمدستي څه نشي ویلي په دې پیغام کې بن لادن د کرسمس پورز د امریکا په یو الوتکه کې چې دی توریت روانه و د بمی حمله پلان ستایي د بن لادن شخ پرون سهار الجزیره تلویزیون خبر کړ. هغه په دې صوتي پیغام کې پر امریکا د نورو حملو خبرداري ورکوي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ سلاکار ډیوید الکس لارد د سی این این تلویزیون ته وویل دی دا نشي تاییدولی چې دا ژغ به په رښتیا هم د بن لادن وي، خو هغه په عین حال کې وویل چې په دې پیغام کې بیا هم د بېګنا خلکو د وژلو د توجیه کولو هڅه شوې ده. بن لادن ته په دې منسوب یو دقیقې پیغام کې نایجیریایي تبع عمر فاروق ابو مطلب چې د کرسمس په ورځ ونیول شو اتل بلل شوی او ویل شوي تر څو چې امریکا د اسرائیلو ملاتړ کوي پر دغه هیواد به نورې حملې هم وشي. د بشری حقوقو نړیواله څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشری حقوقو لپاره یو ستره ضربه و. د دې ټولنې چارواکو پرون په دوبی کې خبری کانفرنس ته د لپاره وربللی و چې د 2010 کال په کلنی راپور کې چې د ټولنې په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه برابر کړي د منځنی ختیځ د برخې په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړي. په دې راپور کې ویل شوی د ایران د سپایي پاسداران بسیج ډلې او د دې هیواد پولیسو د تیر جون له انتخاباتو وروسته د نارامیو په ترڅ کې په بیرحمۍ سره زرګونه مظاهره چان او فعالان دی واضح مقصد ته د رسیدو لپاره ونیول چې انتقاد کوونکي او مخالفان وبیروي او مقاومت وځپي. د بشري حقوقو په څارونکو ډله کې د منځنی ختیځ د څنګ مرستيال مشر جوس روک همدارس په عراق کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وکړي. ویل چې له عراق د نړیوالې ټولنې پاملرنه اوښته ده او په دې هیواد کې اوس هم د بشري حقوقو جدي ستونزې شته چې نه دي حل شوي. سروک په متحده عرب امارات او بحرین کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه هم خبري وکړه. په هیټي کې لورانون کې زلزلې ورسته په پام کې راځي نن په کاناډا کې د هیواد د اړتیا وړ مرستو په اړه یو نړیواله غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې چې د کاناډا په مونټریال ښار کې جوړ شي د امریکا، فرانسې او لاتین امریکا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د هیټي چارواکو په دې زلزله کې تر اوسه د 150,000 کسانو مړینه تایید کړې ده. په مصیبت ځپلې هیټي کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه ولیدل شول، خو د زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړی شوی. او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي چې له امریکا سره د اتمي وسلو د محدودولو نوی تړون په سلو کې 15 تیار دی. میدویدیف وویل چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په خبرو کې دواړه خواوې د تړون په چوکاټ او حدودو موافقې ته ورسېدل چې څه باید موږ ونه کړو او څه باید دوی ونه کړي. د روسیې ولسمشر وویل چې د راتلونکو خبرو ته هیله مند دی، خو ویل چې اروپا ته د توغندوی ضد سیستم د لېږدولو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو پلان به د دوی په خبرو کې و مهمه موضوع بی. نوی تړون به د 1991 کال د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د موافقه ځای ونیسي چې د دسمبر په 15 نیټه پای ته ورسید.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د ماخام تر او خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپور نه لرو. د افغانستان او پاکستان ولسمشران نن د لندن د کانفرنس په درشل کې د ترکیه په استانبول ښار کې د ترکیه له ولسمشر سره کتنه کوي. افغان مشران په پام کې لري د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو هر اړخیز پلان وړاندې کړي، خو آیا طالبان به سوله وکړي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په تیره یوه ورځ کې د افغانستان په جګړو کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري 1500 افغان ځوانان د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته واستوي.
څلور سو شل بروسی چې پاتې کیږي د هغوی 211 ولایتونو تقسیمیږي، په دې معنی چې هر ولایت ته شپږ شپږ بروسی سهم رسیږي.
نور موضوعات هم لرو. ورسته برخه کې به د ازادي رادیو اونیز پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام خپور شي. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان مشران د لندن له نړیوال کانفرنس مخکې نن د ترکیه په استانبول ښار کې کتنه سره کوي. همدارس ټاکل شوی ده چې د دریو هیوادونو د ولسمشرانو د غونډې په څنګ کې د ایران، ترکمنستان، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، برتانیې او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران او نور جګپوړي چارواکي هم سره وګوري. په دغو خبرو کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک هم برخه ولري. د ترکیه د نننۍ غونډې په باب نور حال اسمت څاروان په دې راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان مشران به نن د ترکیې د استانبول په غونډه کې هڅه وکړي چې له سخت دریځو سره په مبارزې کې خپلې همکاري نږدې او زیاتې کړي، خو د هغوی پر خبرو به شایي له طالبانو سره د تماس نیولو پلان مسلط وي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ولسمشران د لندن تر کنفرانس مخکې دا کتنه کوي چې ټاکل شوې ده په هغه کې افغانستان او نړیواله ټولنه په یوه مهالویش موافقه وکړي چې پر اساس یې افغانستان د خپلو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. ښاغلیو کرزی او زرداری به د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره یو ځای پر درې اړخیزې غونډې سربیره دوه په دوه کتنه هم وکړي. ترکیه د پردې شاته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او په ځانګړي ډول له طالبانو سره د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. ریوټرز خبري اژانس ته یو ترک مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل دوی له افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په چارو کې مهم رول لوبوي او په نوې یمن لسیزه کې د طالبانو په وخت رسولو کې نقش ولوباوه. د افغانستان حکومت پر پاکستان شک لري چې لا هم په افغانستان کې د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو په لټه کې دی. پاکستان سره لدی چې له خپلو طالبانو سره په جنگ دی، د افغان طالبانو پر ضد اقدام نه کوي او فکر کوي چې له هغو څخه په ګاونډي افغانستان کې هغه مهال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي د خپل سیال هند د زیاتېدونکي نفوس په وړاندې استفاده کولی شي. کرزی د طالبانو د جلبولو په ټولنه کې د بیرته جذبولو پروګرام جوړوي او پاکستان وایي چې په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره تماس نیسي چې د افغانستان له حکومت سره یې پخلاینې ته وهڅوي. زرداری پرون ناوخته ترکیې ته له رسېدو وروسته د دغه هیواد له صدراعظم رجب طیب اردوان سره وکتل.
و موریدل چې د افغانستان او پاکستان ولسمشران به د لندن له نړیوال کانفرنس مخکې نن د ترکیې په استانبول ښار کې کتنه وکړي. په دې کتنه کې د ترکیې ولسمشر هم ګډون لري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع یو ځل بیا ډېره توده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د لندن د کانفرنس په درشل کې له طالبانو سره د پخلاینې یو نوی پلان جوړ کړی چې جزئیات به یې په دې کانفرنس کې په ډاګه کړي. د دې پلان د تطبیق لپاره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کوي څو د وسلوالو طالبانو عادي غړو ته له وسلوالې مبارزې څخه د لاسه اخیستو په صورت کې یو لړ مادي امتیازات ومني او د کاروبار زمینی ورته برابر کړي او همدارس د امنیت د خوندیتوب ضمانتي وکړي. ویل شوی چې د مشرانو نمونه یې به هم د ملګرو ملتونو له تور لست څخه وایستل شي. نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې همدا مسله څېړلې او لیکلي دي په اوس وخت کې چې طالبان ډېر په زور کې دي، نښې نښانې د دې څرګندوی نه کوي چې ګواکې دوی د روغې جوړې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د نیویارک ټایمز رسپانې د دې مقالې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې داسې ښکاري چې طالبان خبرو ته چمتو نه دي او مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي که چا په وروستیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مبارزې څخه د لاس اخیستو په مقصد له طالبانو سره د روغې جوړې هڅه کړې وي په دې کار کې نه دی بریالی شوی. نیویارک ټایمز لیکي د تیر 2008 میلادي کال په دوبی کې د سعودي عربستان له پاچا څخه غوښتنه شوې وه چې په دې خبرو کې منځګړیتوب وکړي او د طالبانو مشر ملا عمر ته خصوصي پیغام ورسوي. دا ټکی په کابل کې یو ډیپلومات چې له دې خبرو خبر دی څرګند کړی دی. د سعودي پاچا له ملا عمر څخه غوښتي وو چې د القاعده شبکې سره چې ګمان کېږي مشران یې اسامه بن لادن او ایمن الزواهری په پاکستان کې د طالبانو په پناه کې ژوند کوي د اړیکو د پرې کولو تصدیق لیک لاسلیک کړي. دغه ډیپلومات چې خپل هویت نه دی څرګند کړی ویلي چې طالبانو هیڅکله هم دغسې یو تصدیق لیک وړاندې نه کړ. د طالبانو یو پخواني جګپوري چارواکي ارسلان رحماني هم دغه ډیپلومات څرګندونې تایید کړي. دغه جریان ښیي چې دا یوه ناڅاپي خبره نه وه چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هند ته د تېرې اونۍ په سفر کې وویل چې د طالبانو مشران به هیڅکله هم روغې جوړې ته غاړه کښېنږدي. ګیټس وویل تر هغو پورې چې طالبان په ځواک کې وي او مشران یې داسې فکر ونه کړي چې دوی دا جګړه نشي ګټلی، د طالبانو د لوړې سطحې له مشرانو سره د جوړجاړي د بریالیتوب تمه نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي ښایي دا خبره پر ځای وي خو په وروستیو کې د طالبانو له مشرانو سره د مستقیمو خبرو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. د ولسمشر کرزی ویاند له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې ولسمشر به له ملګرو ملتونو وغواړي چې د ملا عمر نوم له هغه تور لست څخه وباسي چې پکې د شاملو کسانو مالي حسابونه کنګل شوي او پر سفر کولو بندیز لګول شوی دی. د ورځپاڼې په وینا له دغه لست څخه د ملا عمر ایستل ښایي د خبرو میز ته د هغه د راګرځېدو لپاره د زمینې برابرول وي. خو نیویارک ټایمز لیکي څو ورځې وروسته د کرزی ویاند وحید عمر خپله دا خبره بیرته واخیسته او ویل چې دا غوښتنه به د لندن په کنفرانس کې مطرح نشي. نیویارک ټایمز لیکي له څو اونیو راهیسې په کابل کې داسې اوازې خپرېدي چې ګواکې د افغان حکومت پټو کړیو په کوټه کې د طالبانو له شورا سره چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو د قدرت اساسي مرکز ګڼل کېږي په خبرو بوختې دي. خو دغه راپورونه چې پکې د تور لس له موضوع څخه نیولې طالبانو سره د قدرت د شریکولو او د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي د پاتې کېدو په ګډون پر یو لړ مسایلو د خبرو اترو ویل کېږي تر اوسه نه دي تایید شوي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو د واکمنۍ پخوانی جګپوړي چارواکی ارسلان رحماني چې په دې خبرو کې ښکیل دی وایي په تیرو وختونو کې خبرې تر ډیره حده پر دو مسلو، یو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بله د طالبانو لخوا د افغانستان د اساسي قانون د منلو او له القاعده سره یې د اړیکو په پرې کېدو څرخېدي. د نیویارک ټایمز په وینا ښایي له تیوري پلوه د دغو دو هدفونو ترلاسه کېدل ناشونی نه وي، ځکه اوباما غواړي چې د 2010 کال له نیمایي څخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو چې هغه مهال به شمیر له یو لک کسانو څخه واوړي پر ایستلو پیل وکړي. خو د رابرټ ګیټس په وینا اساسي ستونزه د ډیپلوماتیکو خبرو نه ده بلکې د جګړې ډګر دی. طالبان په اوس وخت کې ځان قوي احساسوي. دوی د 2001 کال راهیسې اوس له بل هر وخت زیات ډیر زړور شوي او امریکایي عسکرو ته په چټکۍ سره تلفات اړوي. تیر 2009 میلادي کال د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و چې د مخکني کال په نسبت تلفات یې دوه برابره ول. ګیټس وایي په دغسې یو حالت کې به کومه انګیزه وي چې په اساس طالبان وکولی شي یو جوړجاړي ته غاړه کېږدي. د ګیټس په وینا طالبان په دې باور دي چې دوی دا جګړه ګټي، خو له دې سره سره دی وایي که په دغسې یو حالت کې د طالبانو مشران روغې ته حاضر نه شي ښایي انفرادي ډلې وي چې دې کار ته زړه ښه کړي. نیویارک ټایمز لیکي کله یوې خوا بارک اوباما د وسلوالو طالبانو د کمزورولو لپاره دې هېواد ته د 1500 نورو عسکرو د لیږلو پرېکړه کړې څو په دې توګه د طالبانو جنګي توان کمزوری کړي او یو شمېر ډلې تسلیمېدو ته مجبورې کړي. افغان ولسمشر هم له طالبانو سره د روغې جوړې یو پلان جوړ کړی چې د تطبیق لپاره به د لندن په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو غوښتنه وکړي. په دې پلان کې له وسلوالو مبارزې څخه د لاس اخیستو په صورت کې طالبانو ته مالی امتیازات، د کاروبار زمینو برابرول او د ژوند مسؤلیت شامل دي. خو ډیر کسان د افغان مشرانو پر وړتیا شک کوي چې دغه پلان دی وکول شي په سمتوګه تطبیق کړي. نیویارک ټایمز لیکي د روغې جوړې دغه نوي پلان ته د طالبانو پام هم اوښتی. پر کابل د تېرې اونۍ له خونړیو حملو څخه چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د طالب مشرانو هدف دا و چې ټول په دې پوه شي چې د طالبانو عادي وسلوال له چا سره روغه جوړه نه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوې مرکې کې وویل په طالبانو کې هیڅوک د هیڅ ډول جوړجاړي لپاره آماده نه دي. هغه وویل نړیواله ټولنه او نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې طالبان په پیسو واخلي او همدا علت و چې موږ په دې کار سره غوښتل وښیو چې موږ څوک په پیسو نه شي اخیستلی. د نیویارک ټایمز په وینا ښایي د مجاهد په دغې وینا کې یو څه د دغو خبرو پر سر د اندېښنې موجودیت پر ځای وي.
آیا وسلوال طالبان به د افغانستان د حکومت د سولې نوی پلان ومني؟ په دې اړه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تحلیلي مطلب اورید. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل ویلي افغانستان ته د اضافي نړیوالو عسکرو له استولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې د حکومت د سولې د وړاندیز منلو ته به تیار شي. ښاغلي مکریسټل له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د 1500 نویو امریکایي عسکرو له رسېدو سره به په افغانستان کې د پام وړ مثبت پرمختګ راشي. په همدې حال کې راپورونه وایي په تیره یوه ورځ کې د افغانستان په جګړو کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په یوه جلا پیښه کې د څلورو بلغاریایي سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
ایساف پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دوه امریکایي عسکر د افغانستان په جنوب کې په کور کې د جوړو شویو بمونو په چاودنو کې ووژل شول. دو نور امریکایی پوځیان هم پرون د سړک د غاړې په چاودنو کې وژل شوي. پنځم امریکایی سرتیری هم پرون د لومړنیو دوو پوځیانو له وژل کېدو لږ وروسته د افغانستان په جنوب کې ووژل شو. له بلې خوا څلور بلغاریایي پوځیان پرون هغه مهال د افغانستان په جنوب کې ژوبل شول چې پر اډې راکټي برید وشو. دا حمله داسې وخت وشو چې د بلغاریا دفاع وزیر په کندهار کې دې اډې ته تللی و. په حمله کې هغه ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. ټاکل شوی دی چې د بلغاریا دفاع وزیر نیکولای مالادینوف نن د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته خپل هیواد ته ستون شي. بلغاریا په افغانستان کې 1500 سرتیری لري. سږکال چې لایې د لومړۍ میاشتې 25مه ده په افغانستان کې 8 نړیوال سرتیری وژل شوي چې 25 امریکایان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په ټوله جنوري میاشت کې ټول ټال 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو.
د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر په دې خاطر مخ په زیاتېدو دی چې امریکا افغانستان ته اضافي سرتیري رالیږي او دا ځواکونه هغو سیمو ته ځي چې وسلوال طالبان پکې فعال دي. حاضر دمه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر 1,00,000 ته رسیږي، خو د کال تر پایه به د هغو شمیر 1,40,000 ته ورسیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا د ازادي راډیو ده. وخت د سهار 8:40 دی. افغانستان که څه هم له تیرو 8 کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د نړیوالې ټولنې د غښتلي پوځي حضور شاهد دی، خو اوس دغو هیوادونو په افغانستان او سیمه کې د خپلو چارو د سمون ترلامنه ترنامه لاندې د ځانګړو استازو د ټاکلو دود ته مخه کړې. دا اقدام د لومړي ځل لپاره د امریکا ولسمشر براک اوباما وکړ او وی ویل چې په افغانستان او پاکستان کې د تروریزم خلاف د جګړې په چارو کې د خصمون لپاره غواړي د دې دواړو هیوادونو لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي. خو ورپسې ټولو هغو هیوادونو په ورته کارلاس پورې کړ چې په افغانستان او د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې ښکیل دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دې کار اسانتیاوې رامنځته کړي او که د چارو د ګډوډېدو باعث ګرځېدلي؟ په اوس کار په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
افغان کتونکو په دې باور دي چې د لویدیځو هیوادونو لخوا ټاکل شوو ځانګړو استازو د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ناهمغږۍ روان بحران لا ژور کړی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی که څه هم د ډیپلوماسۍ په اصولو کې د ځانګړو استازو د ټاکلو لپاره کوم دلیل نه ویني، خو وایي چې د لنډ وخت لپاره د یو هیواد ولسمشر کولی شي د بل هیواد لپاره په یوه ځانګړې برخه کې ځانګړی استازی وټاکي. خو د ښاغلي ستانکزی په وینا په افغانستان کې وضع په بل ډول ده او دغو استازو نه یوازې د چارو په سمون کوم مهم رول نه دی لوبولی، بلکې د لا زیاتې پراګندۍ سبب هم شوی دی.
متاسفانه په افغانستان کې دا مسله اوس هر دولت ځان د یو خاص استازی په چارو کې رالیږي چې دا د کارونو د تشدفت او پراګندګۍ باعث ګرځېدلی، د بلې خواله د سفیر اعتبار په میزبان هیواد کې تر سوال لاندې راوړي. دا ټول هغه عوامل دي چې د نه همغږۍ مسله چې په تېرو 8 کلو کې بین المللي ټولنې د افغانستان له دولت سره درلودلې ده، دا لا هم ستونزمنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما رسله هغې چې د تېر کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ واګې سنبال کړې، په افغانستان او پاکستان کې د خپل هیواد د چارو د همغږۍ کولو لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکلو پریکړه وکړه. د باراک اوباما د پریکړې د امریکا نور متحدین هم وهڅول سو په ورته اقدام لاس پورې کړې او د افغانستان او پاکستان لپاره خپل ځانګړي استازي وروپیژنې. که څه هم افغان دولت په دې اړه د خپل نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو کتونکو بیا دا ویره څرګندوي چې د ځانګړو استازو په شمیر کې زیاتوالی به د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې د همغږي کولو پر ځای په دې برخه کې زیاتې ستونزې وزېږوي. افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر استازي هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي مخکې له دې چې دا مسله د کومې ستونزې د زیږېدو سبب شي، باید هغې ته د حل یو مناسبه لاره ولټولی شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي میرمن هوا عالم نورستاني وایي ښه به دا وي چې هر ځانګړی استازي ته یو جلا ماموریت په غاړه واچولی شي.
که د دغه استازو د خاص اوسېدلو دنده دلته مشخصه شي، بیا به نو ډېره ښه وي. په هغې وخت کې ښه تحلیل هم ورباندې کېدی شي او موضوع به هم ټولو ته روښانه وي چې د دغه هېواد خاص استازی چې په سفارت کې ده د دغې دندې د پرمخ نیولو لپاره دلته د خاص استازي په توګه را معرفي شوی دی. او که داسې نه وي نو زما له نظره بیا د خپله سفیر اوسېدل فکر کوم چې په خپله خاص استازیتوب ده.
که څه هم د ځانګړو استازو د ټاکلو هدف د چارو همغږي ښودلې کېږي، خو د کتونکو په وینا په افغانستان کې د نه همغږۍ موجودیت لا هم یوه اساسي ستونزه ده او دغو ځانګړو استازو چې شمېر د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي په دې برخه کې کوم څه نه دي کړي. کتونکو په دې باور دي چې نړیوال له افغان دولت سره د همغږۍ پرته په روانه مبارزه کې هیڅ نشي ترلاسه کولی او په کار ده چې ستونزې په سمه توګه درک او د حل مناسبې لارې ورته ولټوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 1500 افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته واستوي. دا چې دغه تحصیلي بورسونه د کومو معیارونو په اساس زده کوونکو ته ورکول کیږي او د ورته یو شمیر نورو پوښتنو د ځواب لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال مجاهد جواد د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو د څانګې له مشر محمد آصف ننګ سره مرکه کړې.
د افغانستان د پوهنې د وزارت د اطلاعاتو او د نشراتو رئیس محمد آصف ننګ صاحب وی د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې هندوستان ته ځینې افغان زده کوونکي ولیږي، د دغه بهیر په اړه معلومات راکړي.
دا د هندوستان برسونه چې دي دا دوامه جوپه ده، 1500 برسونه دي، اتیا ماستری دي او 400 لسی د لسانس او نیما علی تحصیلات لپاره دي.
په کوم معیار باندې تاسو زکون کې ورته منی کوم امتحان اخلي لکه کانکور ونه کڅنګ؟
معیارونه منګ درې څلور معیار لرو. اول معیار دا چې هغه څوک په برسیو کې لار پیدا کوي چې هغه اول نمرګان دي مکاتب دي، دوهم نمرګان او دریم نمرګان. بل معیار دا چې دغه باید انګلیسي ژبه زده وي. بل معیار دا چې هغه فارغین دي 1300 کالي. بل معیار دا چې هغه باید د 1300 و اتیا کال د کانکور له بقایا وڅخوي. متاسفانه داسې لفظ استعمالوم چې کانکور ته لاره نه ده پیدا کړې پانتونونو ته. بل معیار دا ده چې 15% تر 20% د دوی اوسط د نمرو باید وي او بل په اساس د سهمیې ورکول کیږي. او بل معیار دا ده چې هغوی کانکور د دې برسونو لپاره د کانکور د کمیټې لخوا د لوړو زده کړو د وزارت لخوا طی کړی وي.
تاسو وویل چې دا د لیسو اول نمرګان د کومو صنفونو نه تاسو زده کوونکي غوره کوئ؟
فارغین د 12
او ازموینې لپاره کوم وخت ټاکل شوی ده؟ په کوم دقیق وخت باندې ازموینه اخیستل کیږي؟
دا په متفرقه توګه اخیستل کیږي، یعنی دغه 1500 کسان ټول په یوه جوپه کې نه دي. دا مختلفو کالجونو ته، مختلفو پوهنتونونو ته او مختلفو انسټیټیوټونو ته دوی ځي په مختلفو پړاوونو کې.
تاسو ویلي چې ولایتونو ته سهمیه ورکول کیږي، دا سهمیه په کوم معیار ولایتونو ته تاسو ورکوئ؟ او د سندخنی هم موجود دي چې د افغانستان جنوبي ولایتونو ته زیات سهمیه نه ورکول کیږي، څنګه چې کافی ده؟ اگر چې د افغانستان لوړ زده کړو وزارت ویل دي چې تر دې وروسته به دوی دغه شټکه کړي، په دې اړه څه نظر لري؟
په 1500 برسیو کې اتیا خودي ماستری سول چې البته دولتي کارمندان به پکې دي، 440 بروسی چې پاتې کیږي د هغه 213 ولایتونو تقسیمي. په دې معنی چې هر ولایت ته شپک بروسی سهم رسیږي. په هغه ولایتونو کې چې ناامنه بلل کیږي، خاص توګه د جنوب ولایتونو کې، په هغه کې موږ یو سلسله رعایتونه هم لرو. یو رعایت دا ده کدي زده کوونکي یا فارغ انګلیسي ژبه نه وزده، نو تر شپږ میاشتو موږ دوی ته د انګریزي ژبې او هم د ریاضیات او هم د کمپیوټر زده کړه په وړیا توګه سره لیلی دوی ته مهیا کوو. بل دا ده که په هغې ولایتو کې معیار لوړترین او ست نمرو ده، یعنی هغه که 100% نه وي هم یا 80% نه وي هم، نو هغوی کوای سي چې برسیو کې لار پیدا کړي. ځینې خاص برسې هم موږ د جنوب لپاره لرو، البته په مختلفو پړاوونو کې موږ د اورزګان لپاره درلودل، د هلمند لپاره لرو، نو په دې ترتیب سره دغه رنج تکمیلو.
د سندخنی هم ستا چې د محصلینو په ټاکلو کې دغه برسونه تخصن چې پازمینه کې ډېر شفافیت کله کله نه مراتیږي، او یا دا چې په تاسو باندې چارواکو باندې د نور لوړ دوه چارواکو لخوا نه فشارونه وي چې ځینې خلک تاسو ته په واسطو معرفي کېږي، تر کومه حده د دې واسطو او د دغه غیر عدالتیو مخه نیول کېږي په دغه برسونو په تند محصلینو په انتخاب؟
د واسطه چانس کم ده کمه یارونو ته وګورو. یوازې د پوهنې وزارت د شخص په تعین کې نقش نه لري چې درغلی پکې کار ورکی. د هندوستان هیواد په خپل د دې برسیو ورکوونکی ده، هغه خپل معیارونه ټاکلي دي. پروا نه لري که د وزیر یا د چارواکي یا د وستدار یا زورور سړي زوی هم پکې راسي، نو ښه ده، هغه خو حق لري، د مملکت سړی ده، یعنی په دې خاطر چې پلار یې چارواکی ده موږ خو له حقوقو نه سو محرومولی.
ځینې اندېښنې داسې دي چې هغه کله چې د چارواکو زمن نه ځي، هغه بل لایقه سړی په امتحان کې بیا هغه حق اخیستل کیږي، هغه پاتې کیږي.
زه ارزو لرم، د ارزو تر حده چې درغلی ونه سي، انصاف وسي، عدالت وسي، اما خدای دې وکړي چې داسې وي. اما نفی کوم نه چې دا ممکنه نه ده چې یو زورور سړی د لکوم وستی یا یو بل مرجینه هغه خپل مقصد ته ونرسیږي په افغانستان کې دا کارسته.
فقط یو جمله بل، آیا داسې هڅې هم روانې دي د افغان حکومت چارواکو لخوا چې دغه برسونو شمیر پر راتلونکي نور هم زیات سي؟
بیخي زیاته هڅه روانه ده. ته ان شاء الله اوس پرته له دې ټولو برسیو موږ د تخنیکي، مسلکي او حرفوي زده کړو لپاره ډیر ښه چانسونه په لاره کې لرو چې 2000 تنه د همدې مسلکي برخې لپاره لرو. د پاکستان هیواد لخوا د 1500 اضافي برسیو چانس لرو. د قزاقستان هیواد لخوا موږ زر په تخنیکی او مسلکي او ساينسي برخو کې لرو. په همدې ترتیب سره لځینې نورو برخو هم موږ چانسونه لرو او زیاتوي. داسې تلاش هم کوو چې اسلامي هیوادو ته، په خاص توګه مصر ته، سعودي عربستان ته، متحده عرب اماراتو ته، قطر ته او ځینې نورو هیوادو ته هم دغه چانسونه موږ پراخ کړو.
د مروستۍ پوښتنه داسې کومه احساس تاسو سره چې دا مهال تر اوسه پورې په کوم شمېر افغانان په هندوستان کې زده کړې کوي، په پوهنتونونو کې، هغه چې افغانستان حکومت معرفي کړي دي؟
البته په ټوله دنیا کې لکال دیر لسو درات یعنی چې د بورسیو کاروبار شروع شوی ده څه د پاسه ډیر زره افغانان چې په انفرادي توګه یا په رسمي ډول یا د بورسیو لاري یا د سکالرشپونو لاري هغه مختلفو هیوادو ته تللی دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو د څانګې مشر محمد آصف ننګو چې هندوستان ته د 1500 افغان زده کوونکو لپاره د بورسونو یا سکالرشپونو په اړه خبرې کولې. وخت د سهار 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان او پاکستان مشران به نن د ترکیې د استانبول په غونډه کې له سخت دریځو سره په مبارزې کې د خپلو همکاریو د نږدې کولو او زیاتولو په باب خبرې وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د هیواد ته د اضافي عسکرو لاستولو سره به طالبان هومره کمزوري شي چې سولې ته غاړه کښیږدي. ایساف پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پرون آیرلند ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نوي خپور شوي صوتي پیغام د اصلیت په باب سمدستي څه نشي ویلې. د بشري حقونو نړیواله څارونکي ډله هیومن رایټس واچ وایي په ایران کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نارامۍ د بشري حقونو لپاره یوه ستره ضربه وه. او په هیټی کې له ورانوونکي زلزلې وروسته په پام کې دی چې نن په کاناډا کې د هیواد ته د اړتیا وړ مرستو په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي.
دا د ازادۍ راډیو د قدرمن اوریدونکو اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. د ننګرهار او پېښور یو شمېر ژورنالیستانو پرون د ویډیو کانفرنس لارې په سیمه کې پر موجودو ستونزو او د ستونزو د حل لپاره د ژورنالیستانو د فعالیتونو پر اهمیت خبرې وکړې. له ننګرهار د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا په دې اړه نور حال اوروي.
لومړی د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ او د پېښور د رسنیو د کور مشر ډاکټر شاه جهان سید خبرې وکړې.
زموږ خوشبختي ده چې زموږ ګاونډي هېوادونو د یو ژبې خلک په یو بل سره بنن نیغ په نیغه خبرې کوي. زما په خیال دا زموږ لپاره ډېره غټه خوشبختي ده چې موږ ته داسې موقع را ترلاسه شوې برابر شوې او داسې چې را باندې تېر شو په هغې به ډېرې خبرې نه کوو. هر څوک پې ښه پوهېږي د هغې هر همدغه دی چې موږ پوهېږي اخوا او دېخوا یو بل سره نږدې تماس وساتو، یو بل سره رابطې وساتو، یو بل په دردونو پوه شو. او دنیا ته د پښتون نن کوم تاس چې دی هغه غلط شوی دی، ټول پرې پوهېږو او نړیوالو ته دا وښایو چې دا سیمه چې ده دا د سولې او د امن سیمه وه.
بیا د افغان خبریالانو په نمائندګۍ محب الله الهیار وویل
په دې هیله چې زموږ او د هغوی د غاړې کې تلپات شي د سولې د ټینګښت په برخه کې. نن سبا چې د کرښې دواړو غاړو ته اور بل ده، سیمه ناامنه ده، د ژورنالستانو رول پکې ډېر مهم ده. باید ژورنالستان خپل فعالیتونه لا ګړندي کړي تر څو دغه کړکیچ ختم شي. د حل لپاره دوی په خپلو راپورونو کې سوله ییزې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي.
په پېښور کې د سما تلویزیون خبریال شمس مومند ویل د ټولې نړۍ خبریالان باید د یو کلي د اوسیدونکو په سیر د یو بل ستونزې درک کړي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. د ننګرهار د رسنیز کور مسؤلین وویل د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو خبریالانو د ستونزو د اورېدو، د اړیکو د پراخولو او د یو بل د آثار او افکارو د خبرېدو لپاره به یو آنلاین خبري ویبسایټ فعال کړي او د کرښې د دواړو غاړو خبریالان به ورته په ګډه کار وکړي.
ننګرهار کې او د پېښور او ننګرهار یو شمېر ژورنالیستانو پرون د ویډیو کانفرنس لري له یو بل سره خبرې وکړې او د خپلو ستونزو په اړه معلومات سره تبادله کړل. د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه تازه راپورونه او مطالب کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org په یاد ودلئ. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وځنډیدل. په کندهار کې د افغان پولیسو روزنه چټکه شوه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال څرګندونې چې وایي د امونیم نایتریت سترې پر استعمال او خرڅلاو بندیز به په هیواد کې چاودنې کمې کړي. دا د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه د لومړي مخ مهم مطالب دي. پر دې سربیره تاسو کورنی او نړیوال خبرونه، کورنی او نړیوال راپورونه، مطبوعاتو ته کتنه، اونیس پروګرامونه، مرکه د ازادي راډیو نور اړوند مطالب د موږ په انټرنیټ باندې کې کتلای شي. یو ځل بیا تکرارم، azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي رادیو 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کړو چې د اورکو عزیزانو خبرونه ده. خو له هغه مخکې نوریاس نوري او د افغانستان مسایلو ته د لویدي زور سپانو کتنه.
بریتانوی چاپ اسنډي ټلګراف خبرونه په ورستۍ غنه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان پارلماني انتخابات څو میاشتې وزنډیدلې او مقاله خبره کړې او په پیل کې لیکي په کابل کې ډیپلوماټانو د دغو انتخاباتو د زنډیدو چې د مې له 28 څخه د سپتمبر 13 ته شاته وغورځول شو هر کله وکړ. خبرونه لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي زکریا باریکزی د دغو انتخاباتو د نیټې د زنډیدو د اعلان په محل وویل چې دغه انتخابات د امنیتي ستونزو، د لوجستیکي موانع او د انتخاباتو د طرز العمل د ښه کېدو او د مالي بودیجې د تامین د ستونزو له کبله وزنډیدل. سنه ټلګراف لیکي له افغانستان سره مرستندوی هیوادونو دا په ډاګه کړی و چې له هغو انتخاباتو سره به مالي مرسته ونه کړي چې په کې لکه د تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو درغلي تکرار شي. دوی د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د لندن له کنفرانس د مخه د پارلماني انتخابات له ټاکلې نیټې شاته وغورځوي او نیټه دې مشخصه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیډي وویل دا یو قوي پریکړه وه. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د دغې پریکړې درناوی کوو او زموږ په باور دا پریکړه به د نړیوالې ټولنې قناعت هم حاصل کړي. خبرونه وړاندې لیکي یو غربي ډیپلوماټ وویل دا پریکړه په حقیقتونو ولاړه ده او د وخت لپاره د دې امکان برابروي چې په شفاف ډول د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو په اړوندو ادارو کې اساسي اصلاحات پلي شي. بلې برتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د امونیم نایتریت سره پر استعمال د بندیز لګولو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې او په یو برخه کې لیکي د افغانستان حکومت د لندن د کانفرنس په درشل کې په هیواد کې د امونیم نایتریت د سره استعمال چې وسلوال طالبان ورڅخه د سړک د غاړې بمونو په جوړولو کې په سلو کې نوي کار اخلي غیر قانوني اعلان کړ. ورسپانې د غراز دی ولسمشر کرزی یو بل پلان ته هم اشاره کړې او لیکي کرزی به د لندن په کانفرنس کې یو پلان چې تمویلول به د لویدیځو هیوادونو په غاړه وي وړاندې کړي. په دې پلان کې هغو طالبانو ته چې که له وسلوالې مبارزې لاس اخلي او له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي مالي امتیازات او د کاروبار د زمینو برابرول په پام کې نیول شوی دی. د انډیپندنت ورسپانې په وینا لري طالبانو قومندانان خپلو وسلوالو ته د هغو پیسو په نسبت چې دولت امنیتي ځواکونو ته ورکوي ډېرې پیسې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم تیره اونۍ په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره یو پلان ټاکل شوی دی. د لندن کانفرنس ته یې وړاندې کړی اعلان کړ. په دې پلان کې په ټولنه کې د طالبانو د عادي وسلوالو غړو بیرته جذبول شامل دي، نه د هغوی مشران. انډیپندنت د دې مقالې په وروستۍ برخه کې له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو په مقصد به په هر سطح چې وي له طالبانو سره تماس ونیسي. په عین حال کې د برېټانیا حکومت غواړي چې د لندن کانفرنس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره یو ضرب الاجل وټاکي.
پڅو شبو کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي. خو لا غمخ کې یو یادونه ضروري بولم چې د ازادي رادیو د نن ورځې په پروگرامونو کې به د لاسونه تر یو لاسو بجو په دې پروگرام کې به د ازادي رادیو 219 پروگرامونه تاندې څنګه او ژوند په شبو کې پروگرامونه تاسو ته خبر کړو. همدارس نور مسائل چې د افغانستان، پاکستان او د ترکیه د ولسمشرانو کتنه هم پکې شامل ده. په دې اړه هم راپورونه لرو چې د خبرونه په دوام کې د ماخام تر او بجو پورې به راپورونه پرې خبر کړو. آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست یاو او پیخور و سوات سلوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. دا د ازادي رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، او اوس ستاسو د ورکو عزیزانو 19 پروگرام خبريږي چې امن الله امیر سي چمتو کړی. د خبرونه ته تر پای غوښنی شي نو ویل کېږي چې ستاسو کوم عزیز یا دوست هم پکې وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدي. لطفا خپل پیغامونه لاندې ووایي. په خپل پیغامونو کې نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او په پای کې د تلیفون شمیرې له یاده مو باسئ. کمو کوم ورکشوي عزیز لټوي، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 14 45 115. ګرانو محترمو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي. خپل تلیفوني پیغامونه یې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پریښي دي، خو په دغو پیغامونو کې دوی د تلیفون شمیرې نه دي ویلي. ګرانو دوستانو، تاسو چې موږ ته تلیفون کوئ خپل ورک شوی عزیز لټوئ، لطفا په خپلو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ چې کچیرته د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی شي تاسو ته تلیفون وکړي. نو راځئ چې اول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې ثبت شوې ده. البته د یادونې وړ ده چې دغه شمیره ډیر کله هغه شمیره وي له کومه تلیفونه چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
یو کمانه دین فریادی په پاکستان جلال ولایت تحصیل کې ز خبرې کوم. زما یو ورور ده، سنامه عبدالله ده، د ډیر وخت کې چې نه درک ده چې چاته معلومات یې د نمبر باندې زنګ راته ووي.
که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاکله معلومات ترې په دې تلیفون شمیره زنګ ووهي. 00923152 15 15 شپږ 8 2 شپږ. د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم. 00092 دا د پاکستان کوډ دی. 3 2 15 15 شپږ 8 2 شپږ.
زه نثار احمد محمد امین زوی د بادغت ولایت چې دوه نفر یو عبدالستار بل بارداد منیږي. یو دا شپږ کاله کېږي چې نادره کړی، او بل دا درې کاله کېږي نادره کړي چې دواړه د ملهم زامن دي چې یو ورور یې سردار نومیږي. که څوک د دغه دوه نفرو په هکله معلومات لري او یا دوی دغه اعلان اوري، ژر تر ژر د خپلو کور ته ځانونه را ورسوي چې ورور او ټول قریبان یې السلام علیکم
و رحمت الله وبرکات. دغه ګران ورور چې دوه خپل ورکشوي عزیزان لټوي، ورته کولای شي چې په دې شمیره تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 00903 03215143. د تلیفون شمیره به یو ربیا ووایم. 00903 دا د افغانستان کوډ ده. د تلیفون شمیره 00032514943.
ما یو ورور علی محمد د لالی فکر زوی چې د میروالی کاکا او د درسول کاکا او د جمال کاکا وراره دی، د اصل جان چرمی د اوشلاغ د غورماش د ولسوالۍ د بادغیس د ولایت دی چې ورک شوی دی. تر ننه پورې یاد نه لرم، شل کاله مخکې ورک شوی دی. زه کوچنی ورور یم چې زما علی محمد ورور لاړې د دین محمد چې د میروالی کاکا فکر زوم دی، او د محمد انیب چې په ژبه باندې ګونګ دی خبرې نشي کولای. ول زه زما غره ولمه از د میروالی کاکا زوم رالی کور ته اوس په کور کې دی. زما یلان علی محمد لالا ابری پخبل یا نور دوستانه په اړه معلومات لري، ازادي رادیو ته دی تماس ونی.
که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوی عزیز پاک له معلومات لري، په دې شمیره تلیفون وکړي. 00098 او شپاک شپاک 53 0 1 0 1 0 1. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم 0098 شپاک شپاک 5 3 0 1 0 1.
زمان لا زم لا نظر دی د فراد ولایت بکوا د ولسوالی زما د وا د اکازا مند چې د تاګما د اکازا مند یو د عبدالکیم یو د رزاق په نامه د دې ښکل کې چې ایران ته تللی دی د ایران څخه سره په ایران کې د مرزا غا سره او دغه د بسم الله جان سره پاکستان ته تللی دی نو موږ یې درکنه لرو کله دوی موږ आवाज اوري یا څوک دوی پاک خبر لري موږ ته
په دغه شماره زنګ ووی. وسلام. که تاسې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاکله څه معلومات لرئ په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0093 0 0 5 1 2 9. د تلیفون شمېره به یو ور بیا ووایم 0 0 9 3 0 0 5 1 2 9. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو ایمیل ولولو کوم چې زموږ ګران ورور شفیق الله جان له ننګرهار راستولی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه د ده د پلار په هکله کوم چې په پاکستان پېښور کې ورک شوی دی معلومات خپاره شوي دي، او دوی ته خپلو خپلوانو ویلي دي چې دغسې یو پیغام خپور شوی دی. دی په خپل ایمیل کې له موږ څخه دا غواړي چې د ازادي راډیو د درې هفتې مخکې پروګرامونه واورو او د ده د پلار په هکله ورته معلومات ورکړو، خو دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې د خپل د پلار نوم نه دی اخیستی. نو ګران وروره، د تا هیله به موږ پر ځای کړو. لطفا ازادي راډیو ته یا ایمیل راوستوه او یا هم تلیفون وکړه او د خپل د پلار نوم واخله. موږ به هڅه وکړو چې د ازادي راډیو په آرشیف کې د تا د پلار په هکله معلومات پیدا کړو او په نورو خپرونو کې به یې درته نشر کړو. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت یو ورشو عزیز لرم د سپلاب نامو ته جن الحزو د پاکستان د شوخې د کلی مسلمان کې دا ورشو د ایران د لارې کټا د دې پټه یا د دې موږ خپل معلومات او نو په دې شمار د من ته زنګ راوي 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7-5-9-10-1-6-9.
الو السلام علیکم زمانم غلام نبی د بدرس ولایت زمانم غاضی له سره خبرې کوم زما یو اکا په نامه د یعقوب د جار مثال کیږي چې ورک دې د کوه څخه نه درک شوی د پلار نوم یې حاجی ابراهیم او د مشر ورور نوم یې حاجی اسماعیل که څوک دې ته په اړه معلومات لري او یا یې دې خپله اوري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0-8-4-1-3-1-3-0
زمر جان له پکتیکا ولایت اسرب جیل ولسوالی خبرې کوم زموږ یو ګترزوی چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه شوی ده که چاته پته یې مستری په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي. شمیرې دا دي 0 واویا 5 1 3 5 0 3 4.
زما نوم حکمران دی، د نورګل د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ماما دی چې تقریبا 6 کاله کېږي د کور نه نادره کشوی دی. په دې حکله باندې چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0 واویا 4 6 4 3 4. بله شمېره ده 0 واویا 8 5 4 3 9.
زما یو ورور وکړی چې نوی جانګیر دی، د خنجرین زوی د خنجرین نفی او د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسېدون کوي. او که چا ته یې د کور تاته یې مونږ یې په دې نمبر باندې زنګ وي 0 واویا 9 5 2 4 1. او بله شمېره ده 0 واویا 9 5 2 4 1.
زه چې مطلع د کوټې څخه خبره کوم. ما د ماما زوی ورک دی د محمد داود په نامه سره، د پلار نوم یې عبدالروف دی، د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ د کلق تولغې اوسېدونکی دی. څه عصابي تکلیف هم لري، د 2 کالو څخه زیات عمر کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. که هر چا ته معلومات وي او یا دی په خپله دا اعلان اوري نو زموږ سره یې په دغه شمېره تماس ونیسي. زموږ د پاکستان نه شمېره ده 0 3 0 8 8 9 9 3 1. او په افغانستان کې زموږ شمېره ده 0 0 9 9 3 1.
زه د خالق د بادغیس د ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو پلار دی په نامه د ملا علاءالدین د ملا ګل محمد زوی د مرغاد ولسوالۍ. طایب کال کېږي نادره ته وتلی دی. که هر څوک معلومات ولري یا پېژني زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي 0 واویا 0 8 4 1 3 0 9 1. بله شمېره ده 0 واویا 0 3 6 1 0 6 اخر 2 2. والسلام.
زه شرمدا د هلمند ولایت تدریس ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ یو دوست دی چې مسلمان نه دی، ځان یې جنګسه سلیم هلمند ولایت تدریس ولسوالۍ اوسېدونکی. د یو لس کار کېږي چې په دغه تصور دی که مسلمان ضرور زه په هڅه معلومات لري نو زموږ سره دې په لاندې شمېره تماس ونیسي 0 واویا 0 9 0 1 6 6.
زه عبدالعزیز یم د نیمروز ولایت څخه. ما یو ورور دی د ولایت په نامه د عبدالعزیز زوی دی. دا 5 میاشتې کېږي چې د کوره نه درک دی وتلی دی. موږ درک نه لرو چې د ولایت په اړه څوک د معلومات کړي یا د خپل اعلان نه اوري نو ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 واویا 0 3 4 1 8 1 4. یو یار بیا نمبر 0 واویا 0 3 4 1.
ما یو ماما دی د 2 کالو کې سورت کې روسن نومېږي، ایران ته تی ورک دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0 واویا 0 3 1 4 3 1. بل شمېره ده 0 واویا 0 3 1 4.
زما په پارا کې وظیفه ده او دلته ما سره یو انډیوال دی یا حافظ الله په نامه باندې. دی وایي چې 2 کاله د مخه زما یو ورور پاکستان ته تللی و او په لمر کې د کبال کار کاوه او د 2 کالو پر اډې خوا ته دی دا درکه شوی دی. خو څوک په دغه سړی په نه اخلاص تماس یا راپور لري نو مونږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. د پلار نوم یې وحیدالله دی او د ده خپل نوم حافظ الله دی. نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 واویا 0 3 1 5 1 2. زما نوم بریالی دی د پروان ولایت د کوزاکي ولسوالۍ د سنځلې د کلي اوسېدونکی یم. زما د ترودۍ نوم دی ځاځی د پروان ولایت. هر څوک چې د دې په اخله باندې معلومات لري نو مونږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 واویا 0 3 1 5 1 2.
الو السلام علیکم زاد العلیم د کیس جنگل ته خبره کو تو کار دې زما یو ورو ورو عبد الکریم نیمیږي تام الله عزیز عبد القیوم او محمد نیم ورور دی ورغه شماره دې مشرکونه کی 0 8 2 5 5 0 4 1 4 و
نو یو ورک دې چې د محمد زمان په نامه دی د خدای رام اکا زوی دی د خپل کور سره د کوچنی اختر پر 15 د پښین پر نورې تللی دی د کار په نعمت تر اوسه پورې هېڅ احوال دی نه لري په لاس کښې خدای رام اکا وایي زه تر اوسه هېڅ احوال نه لرم نو د مهربانۍ د مخه که دی خپله دا اعلان اوري یا د ده په هکله څوک معلومات لري زموږ سره دې په لاندې شمېرو ټلیفون باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمېرې دي د ورور شمېره ده د ټلیفون 0 3 3 2 1 2 4 1 4 8
یو د محمد سودایی د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ زموږ یو دوست رولا په نامه درکړ شوی دی که هر څوک تاسو له معلومات لري په دغه شماره کښې موږ ته د پر و څپر درې دوه دوه یو یا نه اته نه وسلام
پروګرام د لارې زموږ یو ورک شوی عزیز اعلان شوی دی چې پیدا شوی دی په پېښور کښې موقعیت لري د نوموړي نوم دی غفران ولد ملا ګل سید د مزار درې د نورګل ولسوالۍ د کنړ د ولایت دی د ازادۍ رادیو د ورک شوو عزیزانو د لارې اعلان اورېدل شوی دی چې نوموړی په پېښور کښې پیدا شوی د مریضۍ په حالت کښې دی لطفا په دې نمرو موږ سره اړیکه ټینګه کړئ 0 9 9 6 5 9 5 0 8 8 1 4 1
یو ورک لرم ورور مې د ناصر نومېږي د کندوز د ولایت اسو دیوان صاحب د ولسوالۍ ناصر نومېږي 2 کاله کېږي چې ورک ده که چا ته معلومات وي او یا مې دا خپله غږ اوري مونږ غږ اوري نو په دغه لمر باندې زمونږ ته زنګ را ووهي 0 1 1 5 9
زما نوم ببرک ده د سلطان محمد زوی یم د لوګر د ولایت د برکي برک د ولسوالۍ د حاجي سید امیر کلا اوسېدونکی یم زما یو ورور ده نوم یې عبدالمبین ده دی 10 کاله له مخه د ایران ښار اصفهان نور په شیراز او په تهران په دغه ځایو کښې وو له هغه راهیسې دی نادرکه شوی ده که د ده په اړه څوک معلومات لري یا دی زما خبره اوري یا د ده انډیوالان زما خبره اوري زما سره دې په دغو نمبرو ټلیفون وکړي 0 3 0 8 3 2 4 0 6 9 بیا تکراروم 0 3 0 8 3 2 4 0 6 9
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0000420214015 د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسې کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ او یا هم دا چې لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره د تاسې سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه تاسې په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 9 صبح په وخت افغان